په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تازه دی رادیو یو بل خبرونه ته شرق لست. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې د امریکایي اډې د جوړولو اېدا رد کړه. په یو بل راپور کې اوري چې یو شمېر افغان سیکان او هندوان چې د نامنی او لقبله له افغانستان وتلي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت، مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي برخه یې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي. اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشري حقونه او د ژوند په شیبو کې.
زه خپل دخامه کومه چراغ ته ناسته یم د کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 2000 دي، 14000 دي.
دا به وروسته واوري. خو لومړی خبرونه له اسمت سروان څخه اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل الوزه ولري. په اورزګان کې د شفلوخ بند جوړولو چارې پیل شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم ډاډن نه دی چې ایران دې په اتومي موافقه کې خپل شمنو ترا وګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي رادیو ته وویل
د کرنیز ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړې دوه وروسته به 115 هکتار کرنی سمځکه هم خړوب شي. د نګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د نګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تېره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل دا اقدام جنایت بللی او له اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې د مشر ملا هیبت الله خونزاده په قول په اعلامیو کې څو ځلې راغلي چې عام المنفیه تاسیساتو ته به زیان نه رسیږي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته لدی کړي چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړي چې په خپل خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې کټ ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تیروتنه به یې کړي وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ تماسونه ډیر شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوش پته تنه خوشی کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پانی کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلی چې له دې زندانه شپږ دیرش پوځیان او شپږ بیش ملکیان خوشی شوي دي. 15 افغان سرتیری په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکی برید کې وشل شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس نن آزادی رادیو ته وویل د افغان سرتیری د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وشل شوي دي. د شاغل شمس په وینا په دې پیښه کې درې طالبان هم وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري وایي چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله یې 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همداراز د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای، وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقې به په اگست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ او درې شل اوور سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشر انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد وخت د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار څلوېښت کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشر انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریه والو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه به د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یو تروریستي ډله ګڼي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د جولای تر څلورمې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په سلو کې اویا امریکایانو واکسین شي. اوس په سلو کې 28 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین هغو سلمکیو ته هم ورکول کېدی شي چې ورونه یې تر 12 کلونو ټیټ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري در توړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي رادیو ته هغه راپور نه به اساس وبلل چې ګواکې طالبانو د استانبول غونډې ته شرطونه یې شدي. دا چې تفصیل څه دی زموږ همکار به واورو چې هم د وسره سره په سټډیو کې دی اشاره کړی.
بلې مننه. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې وای د ډلې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې عمده شرایط وړاندې کړي دي. تر دې مخکې ازادي رادیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو د خپل نوم نه خوډلو په شرط ویلو چې طالبان په دې شرط په دې غونډه کې چې تر اوسه 2 ځندول شوی او بل نیټه نه د ټاکل شوی ګډون کوي چې درې شرطونه یې ومنل شي. د استانبول غونډه به وګدان نه بلکې د لند وخت لپاره وي. د غونډې جریان او څرنګواله باید لمخکې څرګند وي او په پای کې باید هیڅ ډول پریکړه نه خبريږي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن مخکې ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه د استانبول غونډې خبر نه دي او نه هم چا ورسره د دې غونډې په اړه معلومات شریک کړي دي.
د رابطه با کانفرنس ترکیه تانوز
دا ترکیه د کانفرنس په اړه تر اوسه موضوع لمک سره شریکه شوې نه ده. موږ په جریان کې نه یو. هر کله چې موضوع لمک سره شریکه شي هغه مهال موږ خپل درې سلانه وو.
د طالبانو سرچینو دغه راز ازادي رادیو ته ویلي وو چې د ډلې دغه شرطونه په دې خاطر کې چې د استانبول غونډه د بوند غونډه پر برخلیک اخته نشي. د 2000 لومړي کال د بوند په غونډه کې طالبان څنګه تشوي او د افغان سیاسي او جهادي ډلو په ګډون په افغانستان کې دغه نوې سیاسي نظام چې تر نن دوام لري اساس کې خودل شو. د استانبول غونډه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې د برخلیک او د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمه بلل کیږي. د غونډې ته آن د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوال په اړه هم طرح چمتو شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا دغه راز له یوې واحد طرح سره په کې د ګډون خبره کړې. هغه طرح چې د دې شورا په وینا د نږدې دیرشو نورو غونچن غورچن بلل کیږي. د غشان د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په استازیتوب دی یو پلاوی یو نوملال اهم ورسته شوی، خو تر اوسه هغه رسمانه نه اعلان شوی. جمهوری ریاست بیا طالبان تورنوي چې تل د سولې لپاره له جوړ شو فرصتونو ګټنه د پورته کړی او د اغیزمنو او پایلو لرونکو خبرو کې دی نه ګډون لپاره پلمې لټوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری:
طالبان تل د سولې لپاره د جوشوي فرصت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې پلمې جوړې کړې. د ډلې د اغیزمن او عملی مذاکراتو لپاره چې یو پایله ورکړي، بیلابیل دلایل وړاندې کړي او لرغونکو خبرو سرغړونه کړې.
لدې مخکې ولسمشر غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوی د ګډون لپاره یو شرط دای خو چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضرېږي. په خوانی طالب چارواکي سید اکبر غوایی: طالبان غواړي د سولې د خبرو برخلیک یوازې په دوه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر پرانستل شوی معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کونه غونډه نه وي چې دا چې نشي لکه د بند غونډه. طالبانو سره داسې فکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځه ولاړه شي. ایجنډا خپله د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړ شي، هغه په غونډه کې هلته روي کار شي.
تماوه چې د استانبول غونډه په مارچ میاشت کې وشو، خلک طالبانو د نه حاضرې دول کبل وزندې دا ول هم د ورستې نیټه د اعلان په اړه کره معلومات نشته. طالبانو دا غونډه وړاندې لدې کبل تحریم کړی و چې د دوی په وینا له بهام ډکا او څرنګواله معلوم نه دی، خو په دې اړه خپل مشرانو سره د مشورو د دوام خبر ورکړی وو.
در زیاته مننه کوم دوستانو و موریدل چې طالبانو هغه راپورونه رات کړی چې ګواکې د ډلې د استانبول غونډې ته شرطونه شته. زموږ خبرونه د عمل لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو ری په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه ادعا وی چې ګواکې امریکا په پاکستان کې اډې جوړوي دروغ دي. سنلګي تازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د مخکنی څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا پاکستان هم وای چې په خپل خاور کې بل د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه خبرې کې خبر پانه کې د موضوع ته توند خبرګون شو دلې ویل دي چې د دې ډول پرونکو کلون پر وړاندې به چې په خپل پاتن لسی. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه اداوي چې امریکا په پاکستان کې اډې جوړې کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې د دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډې جوړې کړي. خغلی قریشی د سه شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړای چې پاکستان کې امریکایي اډې جوړېږي. زه تاسو ته په واضحو الفاظو وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. خغلی قریشی زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاست کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزی آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوي چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هولوی د تیرې شنبې په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایی او ځمکنی لار وکارول سي. طالبانو هم په یو تازه اعلامیه کې د غوراپورونو په اړه خبرګون خودلای. د غیډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبرپاڼه کې د غیډلې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایی او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل شوی د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیوادت د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونوځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولدی. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپل متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون را نسی. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه مو وکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو د دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې او د غرض د بشري حقوقو پروګرام د همدې خبرونه برخه دي. ورسته به واوري خو اوس بیا هم د افغانستان اړوند موضوعاتو کې تمکیجو. که څه هم په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو له دې سره سره یو شمېر افغان هندوان او سیکان چې د ناامنۍ او له کبله یې خپل هیواد پرېښی وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی ډېری تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو په یوه عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي. یو شمېر یې لا هم اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
خبرې ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
25 کلن سندیب سنگ د سکانو له حق و کورنه و ده چه تازه بیرتا افغانستان تا راستانه شویدی. ده او چلور کسیز کورنه تیر کال پا شوربازار کی له حق چودنی و روسته چه ده دوی پا عبادت زای وشو و ده کورنه شپک غری پا که و وجل شول آل شول چه خپل حواد پریک دی. په یاد حمله کې چې مسولیت داعش وسلوالې ډلې ومنه 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي، خدا سه ونه شول. د په هند کې د خپلو بدو شپو ورځو کې سی کوي.
نه به اوبه وی، نه ډوډۍ، نه کور. ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کرایه وه. هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سیکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کولراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې له خپلې مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوی. د هم د دوی پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته ولاړ. هلته یې 9 میاشتې تیرې کړې، خو د ژوند د سختیو او د کرونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نه شو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2020 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سیکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2020 کال په جون میاشت کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه شلو سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سیک او هندو لګکې چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېری افغان سیکان او هندوان وایي چې د غشمنی نه دی عملي شوی. د افغان هندوانو او سیکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو،
خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بشماره ژبې او بشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو ترڅو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د دې زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پریکړه نشي کولای. په دې حال کې په ملي شورا کې د افغان سیکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سیکانو کرشمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګي غړي انرکلی هنریار وای تر اوسه د افغان سکانو سلويخت کورنۍ بیرته افغانستان تستنی شوی چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړي. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وای امنیتی ځواکونو ته دند سپارل شوی چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړي ترڅو د تعلیم زمينه دوی ته مساعده شي، همداسې عالی تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونومول شي چې په هغه کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال د غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د زینو لپاره هله بخون کوي، خو یو شمیر لا هم له دایښ وسلوالو ویر لدی. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنیدل داسې محال دی چې له دغه هیواد د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوه او ټاکل شوه چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپل خاوري او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بل شک افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 18 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپای ټولنه تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې وره
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغي په وړاندې بشپړ واکسین شوی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحده ایالاتونو کې د کورونا نوې پیښې او لامل یې د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر څلورمې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 28 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پایل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډیر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډیرو هیوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سېشنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نیټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لار ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې شپږو اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
په غزنی کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دې لږوالی بیلابیل لاملونه یاد سوي دي. تفصیل به زما د همکار پرپور کې وره.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونده اخیستی. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځانګړی ورځ ده. په 12 کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خو نن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه می ویلی وو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکي غازی محمد تکلوای سخت جګړې، فقر، بیوزلۍ، له پهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ او لامل نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په خوانځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سک باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کې داسې مختلفو لاملونو د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات ښکارېږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې سوې دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وایي په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمیره 9000 تنو ته راکمه شوې. خغل همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وایي دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر نجونی او هلکان پکې ګډون کوي. خود د خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو لاغ ولایتو څخه ده چې اکثره وخت د فارغینو ګرافي ډیر لوړ دی، کله ناکله د 14000 پورې رسیږي. که څه هم سکه له نورو کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا سږ کال چې دی 1050 کسان ګډون ته او له دې کمره چې په دې کې 3000 یو څلوېښت زموږ ته خوند دی.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیر تقریبا د هیواد تر 25 له زیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کمواله د اندېښنې وړ دی.
ستاسو لا پیغامونو
اسکر محمد د کندهار د ولایت د ونی نه یې څه دا پیغام سپټوم. دا د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفر ته کورونا مجوری باندې نیو تازه اختصاصي و. مزما د رئیس جمهور صاحب څخه د ایلو میډیک چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کې کدا جبري نه کې موږ خار غریب ملک یو د کورونا نه جوړی کته موږ یې واره خبره سول دا را کور څخه د موږ به حساب جنازه و. مزما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب د کورونا نه جوړی د کار ماسک جبري کې جرمانه شي د کار سړي ماسک نو تړلی په بازار سره وتلی هغه سړي د جرمانه کې د ورځې باندې چې یا به نو موږ دا نه جوړې د شهر سره تعامل کوو چې یو کدا سینې نه ډېر مشکله د موږ ته بای سر په خامو چې نور مو وخت نه نسب وسله.
ځوان محمد نسیم لسملی د کندهار ولایت او تماس کیم. ځوان د معرفت د وزارت او معرفت رئیسوت په هله دارا چې په مکتبو کې هغه استادان یا ټول کې چې د خپل وجودیت خو ناوړې استفاده کوي هغه استادان یا مطلب کې کله کله که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو او د خلافو کې بعض استادان داسې څه محترمه چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت خو پرده کوي.
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوالینا ورجانا د ماده پیغام دی ولسمشر اشرف غنی ته ورسیږي ورورا دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه ور کړی ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مونږ ملکان دي ټول هم دی پټي ورورا دا پلا چې ورسرانه سي ورورا د ټول اغلا ده والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له عصمت سروان څخه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخود ولسوالۍ کې د باولې د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تیره شپه ویجاړ کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپېته تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې دا زندان تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د مخدره موادو د یوې فابریکې یا لابراتوار په ویجاړولو سره په دې ولایت کې د طالبانو د عاید یوه سرچینه وچکه. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوې چې خپلې مینې پرېږدي. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قومندانۍ یا سنکام وایي له افغانستانه د سپتمبر تر یولسمې پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران د پاتومي موافقه کې خپلو ژمنو ته راوګرځي او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکي میاشت اوبو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نشنوایانو ملي لوبډله د فوټبال 2022 کال د سهمی لاسراوړلو سیالیو ته چمتووالی لري. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د نشنوایانو فوټبال لوبډله به د لومړي ځل لپاره په یادو سیالیو کې ګډون وکړي. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه لوبډله به د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د سهمی ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. لوبغاړي د مهال د کابل په غازی لوبغالي کې د پیاوړو روزونکو تر روزنې لاندې تمرینات کوي سو له سیالیو ښه نتیجه واخلي. په لوبډله کې ولس لوبغاړي دوه روزونکي او درې سارونکي شامل دي. سیالۍ به د اتو آسیایي هیوادونو ترمنځ د یو لس ورځو لپاره په ایران کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یو دوستانه لوبه کې درې د دوو پر وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. لوبه تیر ماښام ناوخته په دوبۍ کې وشوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له سیالیو لرې پاتې وو خو پرون ښه وځلېدل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له 15 ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کوي. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنګاپور لوبډلې هم په خپلو کې یوه دوستانه لوبه وکړي. تر دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د المپیک په رسمي لوبو کې ګډون وکړي. او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنز دوهمه نړیواله یو ورځنی لوبه هم بنگلاديش کرکټ لوبډلې په ستر توپیر وګټله. بنگلاديش د لوبې پچه وګټله او لومړی توپه نه وکړه. یادې لوبډلې په 9 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 206 منډې وکړې چې له دې ډلې مشفق الرحمن 125 او تر نورو ډېرې منډې وکړې. لوبه د باران له امله څو ځلې وځنډېدله چې وروسته بیا سریلانکا ته په 25 اورونو کې د 205 منډو هدف وټاکل شو. سریلانکا په ټاکلو 25 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې وکړې او لوبه د 103 منډو په توپیر بنگلاديش وګټله. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ لوبه هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې وه او درېیمه لوبه به د روانې مې میاشتې په 28 نېټه ترسره شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوریدو سن وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو لکه څنګه چې مشمنه کړې و اساسي او بشري حقوقونه ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام اوریدل سي. خو تر هغه د مخه به د کونړ مرکز اسادآباد تولار سو چیرې چې البته د یو خواریکش ځوان چې په ولاس کراچي چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حال خبر سو.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همدا سې لمور پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیزي کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د سدآباد په خار کې لاسي کراچۍ چلوي او په کې پردي درانه پیټي وړي.
ترالې چلو ما لاس کاړې کار کوم، لاس هم دغه سمایو بره.